خیلی ممنون، موفق باشید.
تشکر، زنده باشید.
درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجمل اندو زمان اور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وای کرونا وایروس یا کووډ 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبري اغیزمنې کړې. د افغانستان د دولت و وزیر وای ک طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، لومړی باید اور بند تکړه کیږي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالی ادارې مدیر هیات پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیکور کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وایي ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورون له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و، د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وایي ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتي کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناتو ملکی استازي وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي، او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناتو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناتو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیره سه شنبه او چهار شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولې، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره یې تل صادقانه هڅې کړې دي. دا اصول ولسی حرکت وای د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا وایروس مړ شوی. دا د حرکت مشر اقبال خیبر پرون نا وخت ازادي رډیو ته ویل وکیل احمد ناشر پرون د کووډ 19 ناروغي له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبری د سطح له مشرانو څخه وو، کتیره شنبه په دې ناروغي اخته سو او ورو ضعیف کاو، لبد مرغه چې د تل لپاره زموږ لمنځه ولاړه.
دا اصول ولسی حرکت وای د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلې ته هم ودرولې دي. په بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتۍ د مخنیوي له نړیوالې ورځ سره برابر و. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاتۍ چې د انساني کرامت ضد دی لمنځه یوړل شي. لبه د مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسی زور زیاتۍ د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایروس وبا په شخړو کې د جنسی زور زیاتۍ قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اغیزمن کړي دي. د ایران په خانه قاضي چې د اداري فساد د تورون له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و، د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهرا د هوټل لکړکې لاندې لویدلې او مړ شوې. دوی یوازې دومره ویلې چې دغه کس ته یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعا او لقبل د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې وو. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1500 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایران تښتیدلی وو. منصوري په هغه ویډیو کې چې تیره اونۍ آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو له ایرانه د درملنې په نیت وتلی. ده ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولي. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له وی سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپل کورونو ته روان شوي په سلو کې 15 شي هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه یې د 1540 کلونو تر منځ دي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په بوري چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړې دي. کووید 19 په نړۍ کې ډیرو چارو باندې ناوړه اغیزې کړې دي. له سولې نیولې د ژوند په نورو برخو په خبرونه کې به د ناټو د نوي ملکي استازي څرګندونې د سولې په اړه واورو. همدارنګه به د کرونا وایرس په اړه چې په افغانستان کې څه اغیزې دي تازه معلومات در سره شریکو. د افغانستان د دولت و وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید اور بند ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر څرګندونې به هم واورئ. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي پروګرامونو ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی. په دې موضوع یو جلا ریپورت لرو. لویدیځو رسمانو ته به کتنه هم ولرو که وختو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مدیر هیئت پرون له ایران نه غوښتي چې دوه ساحو ته د دوی مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي. همدارنګه د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم په دې خبرونه کې ماهر وي. په افغانستان کې د نړۍ نوې ملکی استازي ویلي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې اترې هم اغیزمنې کړې. د ستيفانو پونتي کورفو په وینا د دوالو لورو د مرکزي هيئت سینې کړي په دې ناروغي اخته شوه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې اته ویل زرو ته نږدې دي. په دې ناروغي تر اوسه په دې هیواد کې د شاوخوا 1500 کسانو د مړینې او د 1600 کسانو د رغېدو خبر تایید شوه. دا یوازې هغه رسمي شمیرې دي چې د عامه روغتیا وزارت کې ثبت شوې او ګمان کېږي چې رښتینی شمیرې خیلی دي څو چنده لوړې. سالی محمد سالی پری ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ټاکل سوې ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکه چی پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشو چې دا ستونزه به د مرکه چی پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نسی.
Members of the negotiating team on both sides are
د دوړ لوريو د مرکچي هیئتونو ځینی غړي په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اختصاصي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت تغیزمن کړي خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي لکبل بدل نسی. مثلا زپو هجم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینی غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي کله چې ټیسټ منفی سو له دوهې سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څیړنه کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوې دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړی و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده شایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبرۍ هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخونزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي، خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالو پراختیایي پروګرامونو د ادارې په یوه نوې څیړنه کې ویل شوي چې د کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی. د دې ادارې په یو ریپورټ کې چې پرون د جون په 13 خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د کرونا پر ضد چټکې مبارزې او مالی مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شي. د سولې لپاره د دولت د وزارت ویاند تایید کړ چې د کرونا وایرس خبرېدو له کبله حتی د سولې د خبرو په پیل کې ځنډ پیښ شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب ریپورټ.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلی چې د کرونا وایرس له کبله افغانستان د سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغیز کولای شي، د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور هم تر جدي فشار لاندې راوستي دی. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا وایرس درغلي وبا له کبله پر راتلونکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 10% کم شي. د ملګرو ملتونو دا راپور په نسمنو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغیز په اړه خبر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان په ځنګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکي روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي، اکثر خلک په سخت نیستۍ کې ژوند تیروي او د څلوېښتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادي تاسیسات ورته مخله ډیر کمزوري کړي دي. په افغانستان کې یو اساسي مسله د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنې شوې دي.
وایرس کورونا یک تهدید جهانی است. روان د سولې افغانستان
د کورونا وایرس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم لدی په اغیزې نه ده پاته. د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سست کړي او د مخامخ خبرو د پایل پر هڅو یې اغیز کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړی پیښه په هرات کې په هغو کډوالو کې ثبت شوه چې له ایران راستانه شوي وو او په یوه میاشت کې دا وایرس تر بلخ، کندهار او سمنګان خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې که چیرې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا وایرس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې وایرس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو د درملنې لپاره نورو 390 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغیز د کمول لپاره اتکا ورباندې وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اکثره کسانو شمیر 28,000 ته نږدې شوی. په دې ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1550 کسانو مړینه او د 2600 نورو د رغېدو خبر تایید شوی. باور دی چې په کرونا وایرس د اخته عمرو شمیر ښایي څو برابر زیات وي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې خلک دې له دې وژونکي وایرس څخه د خوندیتوب لپاره روغتیایي سپارښتنې چې هغه له یو بل څخه واټن ساتل، د لاسونو بیا پریمینځل او د اړتیا پرته بهر نه ګرځېدل دي په پام کې ونیسي. سالی محمد سالی په کابل کې له ډاکټر رحیم هلال سره پر همدې موضوع خبرې کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې فکر نه کوي په افغانستان کې به په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر تر هغه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي.
لبد مرغه باید وایو په دې ورستیو کې چې د امر روغتیا د وزارت له لوري یا د رسنیو له لارې په کووید 19 تیاخته کسانو کوم شمیر خودل کیږي، په اصل کې تعداد تر دې څو چنده زیات دی. په کوم اندازه باندې چې فکر کیږي چې تعداد به زیاتې، په همغه اندازه ورسره لبد مرغه مړینو کچه هم زیاته سوې ده. ورسره خوا کې د جوړ شوو کسانو کچه هغه هم په لوړ حد کې ده. دا په دې معنا نه ده چې ګویا څوک د ناروغي جدي ونه نیسي. ټول هغه تدابیر یا هغه سپارښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت او یا د روغتیایي کارکوونکو لخوا خلکو ته ښودل کیږي هغه باید ډېرې جدي ونیول سي، ځکه لا هم د دغې ناروغۍ له وجې په هیواد کې د یو سخت بحران د راتللو شک کیږي. ښه دا ده چې ډېر احتیاط وسي.
که څه هم له کرونا وایرس څخه د بچ کېدو دپاره د افغانستان روغتیا وزارت، دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او نور ادارې خلکو ته په وار وار سپارښتنې کوي چې څنګه له دې وایرس څخه ځان وساتي یا له کووید 19 ناروغۍ څخه خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي.
سره له دې چې موږ په یو بحراني حالت کې قرار لرو، ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي، د مړینو کچه زیاتیږي، د یو بحران حالت تر تلونکي یو، نه یوازې تلونکي بلکې همدا اوس په یو بحراني حالت کې قرار لرو. خو بیا هم خلک په ټولنه کې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د کارپوهانو لخوا ورته توصیه کیږي په جدي توګه نه عملي کوي. لا هم ګڼه ګوڼه جوړیږي، لا هم خلک یو بل ته لاس ورکوي، لا هم خلک د ناروغۍ باب یې ځګڼي. چې داسې په کار نه دی، په کار ده چې هر سړی هم د خپل ځان خیال وساتي، هم د خپلې کورنۍ او په دې توګه د ټولې ټولنې د نجات لپاره یو فکر ورسره پیدا شوی اوسیږي.
په ټولنیزو شبکو کې د مړینو له اعلاناتو داسې ښکاري چې وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی او زیات کسان په دې ناروغۍ مري. څه وایست خلکو ته چې په جنازې او فاتحو کې د برخه اخیستو پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته نه سي؟
موږ دا منو چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، یو کلتوري ټولنه ده، زموږ غم او ښادۍ سره شریک دي. خو خلکو ته باید وویل سي چې موږ له بده مرغه په بحراني حالت کې قرار لرو د دې ناروغۍ له وجې. په کار دا ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل سي. د عامې روغتیا د وزارت لخوا چې هغه کوم پروتوکول او کوم سپارښتنې د مړیو د ښخولو لپاره، هغوی ته د غسل د ورکولو لپاره په لاره اچول سوي دي، سپارښتنې کېږي، هغه باید جدن په نظر کې ونیول سي. موږ به که خیر و، کله چې دا اوباد ځي بیا به سره راغونډیږو، بیا به غم ښادۍ سره په هغو وختونو کې لمانځو. له مرګ او له دې شیانو خلاصون نسته، خو په کار ده چې ډېر احتیاط وسي. کله چې خدای مکړه چاته مړی پېښېږي، همغه د همغه کورنۍ خلک د راځي او بس مړی د ښخولو د جنازې د مراسم د ترسره کوي، بیروبار دې نه جوړوي، خلک دې نه راغواړي. په دې توګه دی په دې ټولنه باندې، په دې خلکو، په دې کورنیو باندې رحم وکړي.
په افغانستان کې هم ویل کېږي ځینې کسان چې مخکې په کرونا وایرس اخته وو، تر رغېدو وروسته بیرته په دې ستونزې اخته سوي دي. دا علت څه دی؟
او بالکل د دې ناروغي په اړه باندې چې په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوي دي یا د خلکو په منځ کې خبرې راپورته شوي دي، هغه دا ده چې کوم کسان چې یو دفعه اخته سي یا د بیا ځل اخته کېدلو چانس لري که نه لري. چون دا ناروغي نوې ده، تر اوسه پورې هر څه احتمالي طور باندې دی، ډېر زیاته سپارښتنه په احتیاط باندې کېږي. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا کوم کسان چې یو اخته سوي دي د بیا ځلې اخته کېدو چانس شته که نه. څېړنې روانې دي. له بده مرغه باید ووایم په دې وروستیو کې په نورو نړۍ کې همدارنګه زموږ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم داسې څه نه څه پېښې ثبت شوي دي چې ګویا کوم کسان چې نیولي وو بیا هم اخته سوي دي. خو په ټوله کې په دې وروستیو کې زیات ټینګار باید په وقایه او په احتیاط باندې وسي. هغه که څوک اخته دي او که څوک اخته سوي دي، باید احتیاط وکړي.
تاسو ویل چې خلک احتیاط وکړي، خلک څنګه له کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ځانونه خوندي وساتي؟ په لرو پرتو سیمو کې دوی کوم روغتیایي تدابیر پام کې وساتي؟
چون دا وایرس ډیر نوی ده، تقریبا په دې څو میاشتو کې را پیدا شوی ده، تر اوسه پورې په اړه باندې هر څه چې ویل کېږي هغه تقریبا احتمالي بڼه لري. څېړنې پیروانې دي او لا هم کوششونه کېږي چې یو حل لاره وموندل سي. خو یو شی چې ښه نتیجه ورکړې ده یا هم تقریبا په ثبوت رسیدلې دي د وقایې په اړه، هغه دا دی چې باید لاسونه په ورځ کې بار بار صابون یا اوبو سره ومینځل سي، مخ سترګو او پوزې ته د لاس نه وروړل کېږي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته د څوک نه ځي ماسک دې واچول سي، او په اجتماعي اړیکو کې دې له حده زیات احتیاط وسي.
له ډاکټر رحیم هلال سره مو په دې اړه مرکه واورېده چې خلک څه کولای شي سو له کرونا وایروس سره چې افغانستان کې په ډیره چټکۍ خبري یو د ډیرو خلکو ژوند دی له خطر سره مخ کړي، خلک څنګه خپل ځان ساتلی شي؟
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګڼو امریکایي ورسپانو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمیدو په اړه لیکنې خبرې کړې. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي لمخې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. ورسپانه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورسپانې لیکلي د افغانستان د لسکلنې جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر سل زرو زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاو زرو سرتیرو سره میشتو، خو وروسته له هغې چې د ورسپانې په وینا ټولو خوا ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه، هغه څه چې د ورسپانې په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلې ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې تړون ته اشاره کوي. وای په دې تړون کې په څو پړاوونو کې افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر استلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادله او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوه. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونې بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک دی ولې د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالې ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې وګدلاره مخکې لري، خو په وینای په دې ونې کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکشیان بډیر زر په قطر کې له طالب مشانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. کلیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د خو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړي وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان د ریزونه پر روانو هڅو کې شامل دي. خبرونې په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي، همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونی او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په روسیې کې د ایمان الزواهری او حمزه بن لادن سره کتلی. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب را منځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکو او طالبانو یو نوی جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالات سره مرسته نه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوی پرون د ایران پاړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې کې له ایران نه غوښتل شوی چې دوو ساحو ته د دې نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا پکې اټومي فعالیتونه کېدل. دا له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیریه هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کیږي چې هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
معنا یې جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د بدني تربیې ریاست وایي د کورونا وایرس خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي اړ شوي چې په کورونو کې پاتې شول هم دي کبله لوبي زیانمن شوي. د دې ترڅنګ یو شمېر لوبغالو او روزنیزو مرکزونو ته اقتصادي زیان هم اوښتي. د همدې ستونزې له کبله یو شمېر د لوبو روزونکو اړ شوي چې د انټرنیټ له لارې لوبغاړي وروزي. ملالې بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وایي د کورونا ویروس لکبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتس یا خپل روزنی وزندوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سبت زیانمن سوي دي. دوی د کورونا ویروس لکبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلې دي. همدارس ورزشي ځایونه د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کورونا ویروس تخپریدو پر محل که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټون نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبي مخکښ بهادر زاده هله لري چې د کورونا ویروس تخپریدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادر زاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادر زاده په 45 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډی جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپانۍ بڼه ده. دا لوبه وروسته د ام ام ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونه د بهادر زاده له قوله لیکلي چې وایي که څه هم زه له افغانستان نه لري یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادر زاده پر نړیواله کچه د عظیم یا ستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دوستان اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتی کورپو پرون له ازادي رادیو سره وویل بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکي کې وشي او هرغه فیصله چې په دغو مذاکرو کې وشي او د افغانستان د خلکو په ګټه یې ناټو به ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې کړي. د سولې ولسی حرکت وایي غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کورونا وایروس مړ شوی. د بشري حقوقو او په نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم په افغانستان کې وبخی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې د جنسي زور زیاتی کارولې وجدي ستونزه ده. سیمه سمر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون نسمه په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لا نړیواله ورځ سره برابر و. او د ایران یو پوخانه قاضي د اداري فساد د تورون لقبل د تهران تر تعقیب لاندې وو د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. خبرونه ملاحظه یې رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په وی پانه کې هر وخت او هر کله ومومئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، یو یې هم د کور کلی پروګرام دی او بل یې هم د ګوړې اچار پروګرام دی. خو تر هغې مخکې دیوان نړیواله مسله راخلو. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خبر کړ. په دغه سند کې له ایران نه غوښتنه شوې چې دوه ساحو ته دی د نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې خایب خاپ کې اټومي فعالیتونه کیدل. د عالد وزرا 19 کال رئیس د خپل ډول لمخې لمړنۍ د ډول پریکړه لیکل کیږي. صالح محمد صالح پری د ازادي رادیو د خبري څنګه ریپورت تر ورې ورپسې کورکلې او د ګوړې اچار په هیروي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدید سي امکان لري ځینې هغه طالبانديان هم چې په وروستیو کې خوشی سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشری حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دي اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشوسو کسانو به هم استفاده وسی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشی سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړې دي د سلګونو هغو طالبانديانو د خوشی کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشی سي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک شوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3,500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یوه ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
دوستانو د تیروتنې له کبله مو د صالح محمد صالح هغه رپورټ چې د ایران څخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د غوښتنې په اړه مخکې خپور کړه وسمو هغه رپورټ واورېده چې پکې په نړیوالو چارو او همدارنګه د بشري حقونو په چارو کې د افغان دولت وزیره سیما سمر څرګندونې کړې وي او د افغانستان د سولې او همدارنګه د بندیانو د خلاصون او اوربند په مسایلو کې کېدلې وه. هیله ده چې په دې برخه کې به زموږ معذرت ومنئ. وړاندې 2 پروګرامونه لرو په مخکې کور کلی ته.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چهار د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجودې دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو. زین انسانان واړی لډیرو هغو کې سوزان خبر کړی چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوشي په دوی پسې څول کیږي. د همدې غوګنیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي. کله خداس هم کیږي چې دوی اوریدل شوی خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اتری خبروي. دغه خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي سایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه. غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، ګینې دا خو موږ ته ټول پوهیږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره دی، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، مجبور سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه میرمن وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی وو او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمنګ یو امسیو هغه به چکل دی خلک به زمي کې کوټو کې ناستو کنه نو دا به ګوشه راغله دروازه خوله کې به ورته غوګونی و چې دا خبرې د چا په باره کې دي نو مثال د خبر و زستا په ارتباط و نو دا به دستي تاته وروړله نو دې غاژ غل مغال او جنجال به جوړس اندغه بدبخت دا وظیفه و همدا خلک په جنگ چول او دا عادت و په دې موضوع کې زه بل خبر ته کوم چا دا دی راکړي ورکړي خبره و دا لور مې ولا پلانکی تور کوم دا پلانکی تور کوم ولا دا خاصګر غل د تنه ور کوم هغه دی ورته لو چې ولې نه ور کوي دا کور کې مشوره کوله ولا دا الک د سې بشو ادم دا خم نه دا بازار کې به زې ګرځي پلار عمر ته خوشاله نه دي دی خو وګ نیول او کنه دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک پټیک ما خلکو ته ورسله چې ورسله هغه ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی دا د سړی دا تاسو ولې داسې خبره کړې دا خو سبا نور خلک هم تیر منی کی بل دی منی کی نو بده کې بس ځګه جنجال جوړ شو
حمید الله د غوګ نیونو یو ستر علت دا بولی چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي
دا ما په نظر په کس کې خپل کوم نیمګړتیا وي هغه به د خلک غوګ نیسي د مجلس ما باره کې نه د ما باره کې خلک څه وایي د ما څوک څه غوګ نیسي دا ته هغه کسان به دي سي کنه نو خپل چا څه لو کسان به دي سي خپل خو به کار نه کوي یو به دغه یو به د شیطانت موضوع پکې کنه زګه غوګ نیسي د چا باره کې غږیږي به ته کس څه ولسي کنه جنجال د دوه کسان مې جنجال چي زنه ځینې کسان د سیندې کنه نه پوه هم دي
زه ګلشادی مان ډوړې په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
د کابل ولایت اوسیدونکو وحید الله وای په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټاوري چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري
بله د جامعه کې پیدا کیږي داس کسان ډیر پیدا کیږي چې غوږ نیسي حتی داس کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره یې خوي او یو غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیات پیدا کیږي داس کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجاد وي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خدا مشکلات ایجاد وي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنگ را پیدا کوي د
کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر غورته نه قتل کیږي
دا کارونه د شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې بیا زی بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای دا سینه ست ورته کوم چې دا کار ونه کوي او بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه کارونه ده نو لدین دا غیبت کوم راځي دا کار نه دا باید سو کې ونه هغه خلک سی هغه غنیول او دوه په جنگ اچ دي کې د جنگ راځي کنه ته هغه نه خبره بل ته وړي غل غوګه ستیرس ولا نو دیوالن ګوش دراغه هغه ګوش ته سیا دیوالن اخو ولاړی او دا منافقت ده دغه کارنه او باید شونس
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سر ډیر مګرځي دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږی دلای دی
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی دا ډیر تجسس دی د تنشته مؤاخذه ده بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي دا کار صحیح کار دی نبی علیه السلام وایو که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه ته ګرته سترګې ړندې کړه پوه شوې چې تا ته غوږ نیولی غوږ ورکوونکه او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه او نو بیا سترګې ړندې کړه بل یو ناروا عمل دی دا روا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري درمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لروچی مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده
او
موری څنګه په خیر راغله پلار می څنګه کور کې خیرتی و
شکر دې زو استا چل دې شه جوړه ما شو باندې شو چې سره
شکر خیر وسې ټول خدي تا چل دې وعده تلاړه وي
او لاړه له وعده ته قاله ته ګل وکړه زو ته ولې نه و راغله
زه خو رسمي ورځ کې وعده نیولا و کله کې د زو وظیفه کې و ما ماشومان مې و مکتب ته تلل
او داسې خدای رښتیا هم غوري څه ګله وکړله ول دا ولې نه راغله ما هم ورته وویل ما په رسمي ورځ د وعده نیولی دی هغه بیچاره وظیفه لري څه وخت خلاصې درته
و که نه ښه څنګه وعده په خیر تېر شو
ښه و نو ښه وعده استاد ځای خالي و
څه شی کوې دلته څه ولاړی
چوپ سا خبره ده
دری که زوای ما چې موږ د کور نه څه ورته وایي
او ته بیا دا خبره کوي نو چې زموږ په کور کې څه نه څه ورته وایي
دا نه پیژنې زه یې ښه پیژنم
که پیژنم یې که نه پیژنم ته مو علاقه چندان خزې که تا کې ګناه نه و ولې به یې خبره ته درې دي دی خو راشه بده خبره ده وایم دی خو راشه کني و هم دی که د تا مور راشه کوټه کې ورسره ناستوي څوک ستا خبره ته غوږونی سي خبر در باندې ولګیږي
زه په غصت وهم
خو بس اوسه اوس به غوښتم راکم چې تا وهي خیر
وروره وبښه رښتیا هم واقعیا چې ښه کار مې ونه کړ
دا خاصې خورې ده بده خبره ده د دې په یوه چې د هغوی ته غوږونی سي لاړه شه کینه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه پوهې شي چې د دې په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي بده خبره ده خورې دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي
صحیح ده وروره دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته زه ځم لیک چای ورته راوړم
آفرین خیر به سي
د دې ونې د کور کلیه د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خی چاري
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوری دون کو سلام خدای مروخ او جوڑ لارا پام کوئی چی خلی پوزی مو بندی ساتی ما غیبت پری کوئی او ما بهتان پری وائی چی خدای مکڑا د کرونا ویروس ورننا نوزی مو خو غیبت تا ماسکم لخلی لری کوو د خبرونه په پیل کې مو د فلم دی یو نوې جوړ شوې کمپنۍ لخوان سره مرکه درته کړې ده وای وری چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شي خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده
او کیمرا مې اخیسته لایټ مې اخیسته سورا سمې شوې منظره هم لرم
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه
تر اوسه خو مې څوک نه نیولې وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي
نو په یو فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده
هو خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه په خپل وکم
مثلا کوم کارونه
مثلا د فلم کیسه زلیکم ډایلوګونه زلیکم ډایرکټ زکوم ایډیټ زکوم پروډوسر زیم ډبل رولونه پکې زه اخلم نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش لایټمن او د فلم جونی
دا خو نو ته پخپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هېڅ حاجت نشته.
هو تقریبا ډېر کارونه یې پخپله کوم.
تا ویل چې د فلم نجونې، یعنې تا په فلم کې به له یوې نه زیاتې نجونې وي؟
هو زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم، او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري، او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک څو نجونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تښتي.
نو داسې کیسې ولې لیکې؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوال یم او د مجرد سړي خیالونه ټول معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او که نه په نورو موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او ښوونیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم. کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې درسره یې ونیسي؟
څو تنه د فلم جونو ته اړتیا لرم. یوه کمزوري بدماش ته، یوه زرنج ته چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي، لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو د هدف څه شی دی؟
هدف مې مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده، او نن شپه به که ژوند وه کیسه ولیکم، او سبا شپې ته به ډیلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي خو شاټونه اخیستل به ډیر وخت ونیسي، ځکه د نسا، سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډیرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شروع شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډیرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې عصري شوه نو د زوکړې کلیسې لمانځل هم راواد شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي، خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي. لکه داسې خبرې
پچشي
پدې چې نن ډیره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، وایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟
و
نو څو کلنه شوې؟
23 کلنه.
و کلن خو شمس دی، نو ته څنګه 23 کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي.
زه پرېږدی اوس څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسې نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یوه افغانۍ هم نه لرم، پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبرې؟
نه، په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم، ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې 3000 افغانۍ لرې که نه؟
هو لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخوا کې راکړې. نو
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
فریزا جانې را واخله چاړه او کیک پرې کا.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خان ډېره زیاته مننه پدې کوم چې متعجبه یې کوم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې کا.
ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parisa, happy birthday to you.
Parisa jane pakhi kore pamakh ho nahi ishtam.
اوس پام وکي هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
بے خبر اجانس خبر را کئی چھ دمیل شورا اداری پلاوائی دغی شورا دے غڑل پارا نوی سوکی اخلی. خبر زیادتی د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم د شورا غونډو ته په رازېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلی دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هیوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوو څوکیو اخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګلی یې داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلی ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي. خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني. وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، لکار میں در سره و
دا څومره به اخلاص اړای دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشه.
وعلیکم السلام، خیر وسی؟ نه پیغم چې ساده او که نه خبر
پس شي. خدای دې خیر کی والی صاحب.
نه خبر چې دوه حکومتونه دي
او ری دل می دی خو لی دل می لانه دي. نو ته ولې په غوسه شوې والی صاحب؟
چپ چپ یا والی ونه وای، سم نوم می واخلا چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغه مر به ترامي بدرته وکم.
پام چې بیا ونه وای والی صاحب، چې درته می ویل.
ولی ولی صاحب،
اوس به یا دنی ولایم یا هغه زه غلام سردار خان یم پوس وی کنه.
دا خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوگمی، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. که خبرونه په انټرنیټ اوری نو پته مو دا ده www.azadiradio.com.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغی تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده د
زړه درزا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لو ورځې تختم چې لا شوره ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا منی دا سکھلم چھ گور مائے نکی ذاتا وائم چھ دا چہرہ خود سنا چھنا بند دا ہائے اشنا بند دا شپیتا پناوڑا ماش پچھو پا اللہ چھو پا دا